مشکلات فراوان روبرو هستند، بخصوص در بخش ترانسپورت. حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن دوشنبه ده، د غویي سور دیرشمه د می میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونه ویشي. فاروق ورداک تیر شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغې کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لبده مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یوه رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه د مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 50 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ سول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل
The guys did well in the field.
زموږ بالارانو او فیلډرانو ډیر ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړۍ لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومترۍ لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشتې راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدراعظم د دفترونو تر څنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیري له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوه اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بل خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلي ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلي ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بسته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له 2 کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغه افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایی له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد شی اړخی مرستیال صدر اعظم پکې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان 2 ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسی جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د کانونو له استخراج څخه د طالبانو تر څنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام دبر مدنونه چې دی د اوسم کچا کې ژو د دوی قراردادونه منظم طالبان د خپلې ژ بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخی.
د هیواد په ختیځ کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بې ځای شوی.
یو روزه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سی سربنا ته ضرورت لري وغیرہ، پکی ته ضرورت لري، ګرمي د هر قسم برستو ته ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه سوې ده. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي رادیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سپی ولستان اگزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یادو جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کم وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو لړلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د دغه کمیسیون د منځګړیو غړیو له ډلې عبدالقیم سجادی بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلا په خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادی دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړیو وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یکشنبې په ورځ تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولی شي.
چې پرون پارلمان کې پیش ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی، امید خو مدا و او امید مده چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړي، دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړي، نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي، او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تقنیني دوره د سور پښپګم د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانیستل شو. دا جرګه په څه باندې درې اونۍ وکي لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي، او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
عمر دل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هاوري لپاره روانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. اته بجې او 12 دقیقې سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات شوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلي ډبرې د قاچاق او خود سره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه له د طالبانو ترڅنګ ایران، د غراز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورنډ سختګي کرشته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچا کېږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایت شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دې شو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایت شورا رئیس عطاول افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او قانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو په هغه سیمه کې لرو، یا د خانشینو دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کې د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدی ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانون یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. د خانشین او د شول وسوالی پرګونو او د شتسیمو کې د لیتیمو ترڅنګ د یورانیمو او یو شمیر نادران اسرو ذخیره هم موجود لري چې د چیرون لمخې د لوټکو او پرمختلو وسلو په جوړولو کې تر کار اخیستل کیږي. د خانشین په خوانې ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوچوي د دوی تازه معلومات شي چې په ټولو قانونو کې چې لدی جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي د پاکستاني انجنیرانو لخوا کیندنی او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوی. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچا کې ژوند دوی قراردادونه منظم طالبان د خوا کیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا دار موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی تلا مدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی دا غر هم د سندک په نامه دی د کلی دی چلته پاکستانیان او چینایان په ګډه د تلا استخراجوي
سره لدې چې رسمي نه د تایسوي خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمنه د بارسو وتون کلو یو موټر څخه په یو ونی کې نږدې 400 میلیونه پاکستانی روپی مالیه اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او کاچاکپورو لاسته ورځي که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلي دي خو د پاکستانیانو او کاچاکپورو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو لپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریکې کړې دي چې که هره یوه یې ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین په ولسمشر سره درلود نو دا طرح هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولای شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیو
په دې برخه کې په خوا پر میشتو بارنۍ ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو یورانیمو او لیتیمو ترڅنګ د نادرانه سرو په یو شمېر قانونو کې په خپل سر کیندنې کې او ان ځینې مواد یې د بیلګې په توګه د دقیقو چرونو لپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او غیرت کړې وه سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښناکو قانون ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي که حکومت غواړي کولی سي په یو کنډک سرتیرو د هغه کاچاکبرو مخاوني سي چې دمګړی حالت بوختي هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی ځکه چې خلک د دې سیمې دي دا کان د دې خلکو دی د ملي شتمنۍ د په ملي شتمنۍ هر افغان شریک دی خو دا زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کان دی چې افغانستان د پښو ول ویږي هم دغه کان به جوړي خو متاسفانه چې دا کان اوس پردي وړي پردي ځانونه په جوړي دا د اندېښنې وړ خبره په تمامه معنا ده باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجي شي او فکر ورته وکړي د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دفاع دې باندې باید ډیر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي
د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلي عام خلک او قومي مشران د حکومت نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړوتي دي د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او د شیو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په کاچاک او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي محمد الیاس طیب د ازادي راډیو هلمند
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسولان وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت تولید او پروسس کې مصروفیت لري مجیب رحمان حبیب زئی تفصیل وړاندې کوي
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله ککړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی ښاغلي ککړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي
هر سال کې تیر مشه کې زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي سږ کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره دهدادي خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو عامر ذبیح الله زوبین ازادي راډیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 1500 تنه ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او دستبندي برخو کې کار کوي
کابو
108 ښځې او او یا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او دستبندۍ په برخو کې کار کوي، چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت، تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې شپېته تر اویا زره افغانیو باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یوه شرکت مشره فریبه اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی که ما دیدم کمتر از نود خانم نبودن.
فریبه اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خپرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د اولسو ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي، له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خپرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکېل شول. خپرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونې په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمېر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خپرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېر چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي. نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیب الله ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق ایستلي، خو دا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او ګازو په تولیداتو اغیز ونه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پر ورځ په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري، بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغه مخکې په یو لیک غوښتي چې عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکوونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکوونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکوونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوی ورغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري، ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحه مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله غه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو کې استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي غوښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونه په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته غواخ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې له بشپړ احتیاط کار واخلي. ورسره له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود، په دغه هیوادي سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته ویلوي، هغه څه چې ایران پکلکه ردوی.
د حقیر پنامه اوریدونکو د کندهار لمیوان ولسوالۍ په خپل سیمه کې کلی د یوازې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر ناندري نه دي، د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وی، حتی د ولس مشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلی د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید د لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شملزوی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بېرحمانه توګه باندې د توپونو ګزارونه کیږي، زموږ کلی د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چارواکي باید توجه وکړي. کریم شایده د غزنی له مقر څخه په خپل سیمه کې لیکلي حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمه کې لیکلي هر امام دي په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لپه کړي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام، خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي. بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچا ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساري رستل.
د ننګرهار د ولیوان اتاولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې نږدې 1500 کورونی له خوګیانو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځای سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د می میاشتې په دوهم راپور کې راغلی چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوه ولسوالیو څخه تښتیدل دي چې ټول 8000 کورونی کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په می میاشت کې خلک خپل کورونو بې ځایه سول چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې خپل کور وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د شونځي د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزي کورنۍ خپل کور باغچه او کروندې پرېښي دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شین چراله بس جنگ شروع کو دی کې 200 دشمن نه معلومه ده په هر چا بس ډزې کولې نو هر سړی په ویره کې د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورختا کېدل ځکه د دب خبره دا افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغې کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 4000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانیو معادل دي